The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Assalamu alaikum gran awridun kho yawari bi as tali masai da The Voice of America Jiva Radio da نن د جمیر وسکال 2018 د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او د واشنگټن ډي سي کې د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 10:30 بجې دي. د سهارنۍ خبرونو په دې برخه کې زیم ستاسو قربان سره احمد کاکړ او تر ټولو لمخه مپام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان په ختیځ شار جلال آباد کې داعش ډلې په ځان مرګي برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. بلې خوا د پاکستان پولې ته څیرمه هم اچین ولسوالۍ کې داعش ترګري ډلې خپل له 15 ملګرو وسلوالو څخه سرونه پرې کړي دي. د سویټزرلینډ حکومت د یوه بلوڅ بیلتون غوښتونکي مشر ابراهیم داغ بوکچی د سیاسي پناه خواست رد کړی. نوموړي تور لګولی چې سویس حکومت د پاکستان په وینا د ده خواست نه دی قبول کړی. او د میامار او بنګلاديش چارواکي وایي د روهنګیا مسلمانانو بیرته میامار ته د تګ لپاره یې لوزنامه لاسلیک کړې. د رخاین په ایالت کې د تشدد له امله تر 6 لکه زیات روهنګیایان بنګلاديش ته مهاجر شوي وو. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د پنځشنبې پر ورځ یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د ختیځ ننګرهار ولایت په مرکزي ښار جلال آباد کې د پولیسو د پخواني مشر و کور ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې دغه حمله شوي. د والي ویاند وایي د پولیسو د پخواني مشر و کور ته د هغه پلویان ورغلي وو چې بیرته دي په خپل منصب پر ځای کړل سي. داعش وسلوالي ډلې د پیښې پړه منلې او ادعا کوي دغه برید کې یې 50 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تر دې وړاندې داعش وسلوالي ډلې په اچین ولسوالۍ کې خپل 1500 وسلوالو څخه سرونه پرې کړي وو. د دغه کسانو مړي د پاکستان پولې ته څیرمه مومندو دره کې غورځول سوي. ځایي چارواکي وایي وژل سوي کسان هم داعشیان وو چې خپلې ډلې وژلې دي. د سویټزرلینډ حکومت د یوه بلوس بیلتون خوښه مشر نوابزاده ابراهیم داغ بوکچی د سیاسي پناه خواست د وو کلونو له انتظار ورسته رد کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پناه خواست یې د پاکستان لخوا د ناسمه تورونو په اساس رد سوی. ابراهیم داغ بوکچی په کال 2016 کې د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې د خپل نیکه له وژل کېدو وروسته اروپا ته تللی و. د پاکستان حکومت بیلتون خوښه بلوڅ مشرانو ته بیرته پاکستان ته د تاګ او په سیاست کې د برخه اخیستو وړاندیزونه کړي دي. میامار او بنګلاديش یو لوزنامه لاسلیک کړي چې له لوري به یې هغه په زرهاو سله روهنګیا مسلمانان بیرته میامار ته ستانه سي چې د تشدد له امله ګاونډي بنګلاديش ته په هجرت مجبور سوي وو. دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو کړې خو د لوزنامې نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د فرانس خبري اداره وایي تر لوزنامې وړاندې د بنګلاديش د بهرنیو چارو وزیر عبدالحسن محمود علي د میامار په سر ښار کې د هغه هیواد له مشرې آنګ سان سوچی سره ملاقات کړی وو. عبدالحسن محمود علی وای دغه لوزنامه لومړی ګام دی او د میامار حکومت په دې سلاسوي چې روهینګیا کډوالو ته به د بیرته تاګ اجازه ورکوي. د میامار پر خاین ایالت کې د تشدد د لاسه تر 6 لکه زیات روهینګیا مسلمانان بنګلاديش ته کډه شوي دي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د شکرانې یا تانکس ګیوینګ د ورځې په مناسبت له هیواد څخه د باندې په افغانستان، منځنی ختیځ او نورو هیوادونو کې میشت امریکایي ځواکونو د خدماتو ستاینه کړې او تشکر یې ورته ویلی دی. صدر ټرمپ ویلی دا د هغه لپاره د ویاړ خبره ده چې له خپلو ځواکونو سره خبرې کوي او د ازادۍ د رحمت لپاره د خدای پاک مننه کوي او د هغه اتلانو هم مننه کوي چې د هیواد او ازادۍ دفاع کوي. نوموړي د ویډیو کانفرنس له لارې د هیواد له عسکرو سره د خبرو په مهال په عراق او افغانستان کې د امریکایي پوجونو د پرمختګونو یادونه هم وکړه. په شمالي افریقا کې چارواکي وایي په عراق او شام کې د داعش ترګري ډلې د ماتې وروسته اندېښنه ده چې ډېری وسلوال به د دوی سیمې ته ورسي او بې ثباتي به جوړه کړي. د الجیریا د بهرنیو چارو وزیر عبدالقادر مساحل تیره اونۍ په قاهره کې خبریالانو ته ویلي د دوی سیمه له ګواښ سره مخ ده. یو رپورټ کې ویل شوي نږدې 15,500 بهرني ترګر چې عراق او شام کې جنګېدل بیرته خپل هیوادونو ته تښتېدلي دي. او په یوګانډا کې چارواکو د یوې ورځپاڼې 8 خبریالان نیولي او ورباندې د غداري تورونه لګولي دي. راپورونه وایي پولیسو په کمپالا کې د انګریزي ژبې د یوې ورځپاڼې چې ریډ پیپر نومیږي په دفترونو باندې د سه شنبې پر ورځ ناوخته چاپې وهلي او دغه خبریالان ونیول.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د غلاو کډر منوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوښه سره څنګه چې موړاندې په خبرونو کې اوریدل. په افغانستان کې د پنځشنبه پر ورځ وزن مرګ بریټ کې لښ تر لږ اته کسان وژل سی او شپارس نور ټپیان دي. تر دې وړاندې د ایش وسلوالې ډلې هم د ننګرهار ولایت په اچینو لسوالۍ کې خپل 1500 وسلوالو څخه سرونه پرې کړي وو. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زاهد خټک وړاندې کوي.
د افغانستان شرقي ولایت ننګرهار سرخار جلال آباد کې زیارت پورس شوي ځانمرګي بریت کې اته تنان مړه او شپاړس نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي دغه 14 د یو پخوانی پولیس افسر کور مخې ته شوي. د ننګرهار حکومتي ویان عطا الله خوګیانی وایس اف امریکا ته ویلي وجل شوي تنان د پخوانی پولیس افسر حمایت کوونکي وو او د هغه بیا بهالې غوښتنې کولې. داعش ته خپل مطبوعاتي څانګې آفاق د لارې د دغه 14 زمواري قبول کړي او وایي 500 نه زیات تنانو ته مرګ جوبله اړولي. د داعش له طرفه د دې پیښې زمواري په داسې حال قبول کړی شوی چې 300 ساعته وړاندې حکومتي ویان عطا الله خوګیانی وایس اف امریکا ته پخلی کړی وو چې داعش وسلوالو اچین ولسوالۍ په مامند درې سیمه کې د خپل منځي اختلافاتو له امله د خپلو 1500 ملګرو نه سرونه پرې کړي او مړی یې اوس هم په سیمه کې پراته دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عبیدالله شینواری چې خپل هم د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي دي دغه پیښه تایید کړي او وایي چې په وجل شو وسلوالو د داعش مشران شکمن شوي وو او سرونه یې ترېنه پرې کړي. دا لومړی ځل دی چې د اسلامي دولت یا داعش ډله په دومره زیات شمیر د خپلو وسلوالو ملګرو نه په افغانستان کې سرونه پرې کوي. تر دې دمه داعش وسلوالو په دې اړه رسنیو ته سندي ویلي. بلخوا په تیرو دوو ورځو کې یو ځل بیا د داعش د زالو پر سر کابل او اسلام آباد د یو بل پر ضد بیانونه ورکړي دي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست جنرال طارق شاه بهرامي په واشنگټن ډي سي کې د وایس اف امریکا سره یو مرکې په ترڅ کې ویلي په افغانستان کې داعش هم د طالبانو په څیر د پاکستان تولید دی او د داعش ډیر وسلوال هم د پاکستان نه افغانستان ته ورځي. د پاکستان حکومت که څه هم د ښاغلي بهرامي سرګندونو ته نیغ په نیغه ځواب نه دی ویلی خو د پاکستان د بهرانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلي تحریک طالبان پاکستان داعش او جماعت الاحرار ډلې په پاکستان کې د خپلو ترهګرو بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې نه کار اخلي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم په وروستیو کې ګواښ کړی و چې پاکستان دې په خپله خاوره د افغانانو او د امریکا د دښمنانو روزول بند کړي کنه بیا به پیمانه شي. نوموړي زیاته کړې وه چې پاکستان ورانکاری روزوي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن هم په برسلز کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي وو چې که په پاکستان طالبانو او نورو ترهګرو فشار زیات نه کړي نو ډېر څه به بایلي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان ولې په افغانستان کې د داعش ډلې تر نامه لاندې نوې ترهګره ډله رامنځته کړې ده ښاغلي بهرامي ویلي د دې لپاره چې که طالبان کمزوري کېږي نو پاکستان به د داعش له لارې د خپلو ګټو لپاره په سیمه فشار جوړوي. جنرال بهرامي زیاته کړې چې داعش په لومړي سر کې د هلمند زابل او فراه ولایتونو نه پیل وکړه خو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په نطفه کې لا منځه یوړل شول. وروستو بیا داعش د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت په اچین په چیراګام کوټ او بټی کوټ ولسوالیو کې ځالې جوړې کړې چې هلته هم پر ضد افغان امنیتي ځواکونو ګڼ بریالي فوزي عملیات ترسره کړل.
وایس اف امریکا
ډیوا رادیو اوري. د وایس اف امریکا د ریډیو د قدر من اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ ولورې ته ساسو پام راګرځو. د سویټزرلینډ حکومت د یو بلوس بلتون خوښه مشر نواب ساده ابراهم دغ بوکټي د سیاسي پناه خواست د وو کلونو له انتظار وروسته رد کړی دی. تفصیل هم د رپورټ کې. په بلوچستان کې د جنرال پرویز مشرف په پوجي واکمنۍ کې د وژل سوي بلوڅ مشر نواب اکبر بوکچی لمسای ابراهم دغ بوکچی وای د وکالې انتظار وروسته د هغه د سیاسي پناه درخواست د سویټزرلند حکومت رد کړی دی. ابراهم دغ بوکچی په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی د سویټزرلند حکومت د پاکستان لخوا په دروغو د هغه په ضد لګول سوي تورونو په اساس د هغه د سیاسي پناه خواست رد کړی چې ګنې هغه د وسلوالې ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی غړی یا مشر دی. نو موري وای دا تورونه ناسم دي او دا چې هغه د بلوڅ وسلوالي ډلې سره هیڅ اړیکې نه لري. ابراهیم دغ په یو بل ټویټ کې لیکلی چې هغه اوس هم په پاکستان کې تر ټولو مطلوبه کس دی او په داسې حال چې اسامه بن لادن او حافظ سعید ته د پاکستان پوج پناه او مرسته ورکړي. هغه ویلي د سویټزرلند حکومت دې د په ضد د پاکستان د حکومت د دغه تورونو وړاندې دغه حقایق په نظر کې وساتي. په خپله خوښه جلا وطن سوی دغه بلوڅ بیلتون خوښ مشر تیر کال د سویټزرلند د حکومت لخوا دغه ډول یوې فیصلې وروسته په هندوستان کې هم د سیاسي پناه خواست کړی و. په پاکستان کې د ابراهیم دغ بوکچی په ضد یو شمیر د غداری مقدمې درج سوی دي. د پاکستان حکومت د هغه د نیولو لپاره نړیوالو پولیسو یا انټرپول سره تماسونه هم توند کړي دي. ابراهیم دغ بوکچی په کال 2018 کې د خپل نیکه نواب اکبر بوکچی د پاکستانی پوج په عملیاتو کې د وژل کېدو وروسته د هیواد څخه وتلی او په سویټزرلند کې یې د سیاسي پناه لپاره خواست کړی و. نوموړی وایي چې هغه د بلوچ ریپبلیکن ګوند مشري کوي چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. د پاکستان حکومت په څو واري په اروپا کې میشت بلوچ مشرانو ته ویلي چې بیرته د خپل وطن ته ستانه سي او سیاسي مبارزه دي وکړي. که څه هم د نواب خیربخش مری یو زوی غزین مری دغه وړاندیز منلی او بلوچستان ته هم دې کال بیرته ستون سوی، خو د هغه بل ورور هیر بیار مری او هم دا ډول خانقلات میر سلیمان داود، د سردار عطاالله مینګل زوی جاوید مینګل او ابراهیم دغ بوکچی د حکومت وړاندیزونه رد کړي دي. دی وای چې د پاکستان له حکومت سره به هغه وخت دروغی جوړی خبرې کوي چې نړیوال ضمانتونه ورکول سي. په اگست کال 2018 کې د نواب اکبر بوکچی له وژنې وروسته په شاته پاتې بلوچستان ایالت کې د امنیت وضع نور خراب شوی او بیلابیلې وسلوالې ډلې د ازادۍ د مبارزې لپاره مخې ته راغلي. د پاکستان حکومت وای بلوچستان ته یې حقونه ورکړي او د بیلتون غوښتونکو ملای ماته کړې ده. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. قدر من اوریدونکو، او ځو هم د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د پنج شنبه په ورځ د پاکستان د پوج مشر جنرال
د پوز د عامه اړیکو د څانګې د آی اس پی آر میجر جنرال آصف غفور له لوري وویل سو چې د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه په کوټه کې د لوړې کچې د غونډې مشري وکړله او د بلوچستان د امنیتي وزیر جاجې هم واخیستی. د پوز د عامه اړیکو د څانګې د لوري وویل سو چې په صوبه کې د پرمختیا لپاره د خوشحال بلوچستان په نامه باندې د پرمختیا د پروګرام پرانستی هم وکړله. آی اس پی آر وی چې د دې پروژو لوی مرام دا دی چې په بلوچستان کې د ټولنیز اقتصادي پرمختیا د پروژو په ذریعه باندې استحکام راوستل سي او دغه ډول په صوبه کې امنیتي وضع ښه کړل سي. خو دلته په بلوچستان کې د پوځ پخوانی متقاعد جنرال برګډیر عبدالرزاق وی چې د بلوچستان ستونزه تر سیاسي زیاته اقتصادي ده. ستراګری لمخوړي نو داغه لپاره ضروری دی چې داغه علت اولګي ختم کول پکار دي. سیاسي ګوندونه به لزان سره ملګری کول وي چې څومره د پرمختیا پروژې وي پاغه کې به شفافیت راوستل وي، بډي او رشوتونه به ختم کول وي چې خلک په دې ډاډا شي او وویني چې کار روان دی، چې ملازمتونه ورکول کېږي بیا امنیتي وضع دلته قراردادي سي. په روانه میاشت کې تر دې مخه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم دلته په کوټه کې د بلوچستان لپاره د لسو کلو د پرمختیا پروژه اعلان کړله چې دغه له مخه د صوبې ولورو پرتو سیمو ته ګاز ورکول، برېښنا، د چښلو اوبه برابرول وي. مرکزی حکومت اوس ژمنه کړې ده چې په هر ضلع کې به دوه خلکو ته د مایع ګاز چې په سلنډرو کې کارول کېږي دا به په هر ضلع کې د دې لپاره یو پلانټ پرانستل کېږي. مرکزی حکومت و بلوچستان ته دا خبره هم کوي چې د تراګری د مخنیوي لپاره به دوی له صوبایي حکومت سره بشپړه مرسته کوي. د پوج سر لشکر پر داسې مهال باندې د بلوچستان دوره کوي چې دلته د صوبې امنیتي وضع ډېره ترنګلې ده. د روانې میاشتې پر 15مه او په 16مه باندې په تربت کې شل د پنجاب ایالت وګړي ووژل شو او دغه ډول دلته په کوټه کې پر پولیسو باندې هم یو شمیر بریدونه ترسره شوي دي چې د پولیسو د عالی رتبه مامورینو په شمول تر ډیر زیات وژل شوي دي. سیاسي څېړنکاران وایي چې په صوبه کې امنیتي وضع پر ځای کول د حکومت لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون کوټا.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوی ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسي هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
صف امریکا ډیوی ریډیو د ګلو قدر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سمې بل ریپورت لور تست سپام را ګرځو چې راپور نوې د پاکستان پنجاب ایالت په یو لری پروت کلی کې د یو مدرسې مولا د نه کلن ماشوم سره جنسي تیری کړی دی. په دې اړه تفصیل راکوي منزه شهید په دې ریپورت کې.
پروین کوثر د هغه نه کلن ماشوم مور ده چې پر زوی یې د یو دینی عالم لخوا په مدرسې کې جنسي تیری شوی. دا پیښه د پاکستان پنجاب صوبې یو ورکوټي کلی کې رامنځته شوې. د دغه نه کلن ماشوم کور سره نږدې یوې مدرسې کې د دینی زده کړو یو کال پوره کېدو.
دا خو د خدای فضل دی چې زما پر زوی څه ونه شول. که هغه مړ شوی نو ما به څه کړی و؟
که څه هم پاکستان کې د جنسي تیری پیښو راپورونه اکثره وخت نه ثبت کیږي، خو په تیرو لسو کلونو کې په رسنیو کې شاوخوا 395 داسې پیښې راغلي کوم کې چې په دینی عالمانو یا ملایانو د ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ تورونه دي. زیاتره وخت داسې پیښې د دې نه مخکې چې محکمو ته ورسیږي بیرته واخیستل شي.
ما هغه شپه تر سهاره پورې جړه کړي او کله چې سهار شو نو خپلو همسن پیانو ته مې کیسه وکړله او ورته مې وویل چې زما مور او پلار ته ووایه چې راشي او مال دی دې ځای نه کور ته بوزي.
په پاکستان کې تر 30 هم ډیرې راجستر یا ثبت شوي مدرسې فعالیتونه لري او په دغو مدرسو کې زیاتره د هېواد تر ټولو بې وزلو خلکو ماشومان د ویړیا زده کړو او خواړه لپاره لیږدول کیږي. دغه مدرسې د بډای یا مالدارو سوداګریزو خلکو او ځینې مذهبي سیاسي ګوندونو لخوا پرانستل کیږي او همداراز ځینې اسلامي ملکونه هم د مدرسو مالی مرستې کوي چې پکې سعودي عربستان هم شامل دی. د بشري حقونو یو فعال رحمان وایي
ځینې وختونو کې په مدرسو کې د جنسي تیری قضیه رامنځته کیږي، خو هر څوک د دغې قضیو په اړه د خبرو کولو څخه یریږي. یو علت یې دا دی چې هغه کسان چې داسې مدرسې پرانیستي توان لري. دویم دا چې زیاتره کسان نه غواړي چې د اسلامي مدرسو په نوم داغ ولګي، او درېیمه خبره دا ده چې تیری کوونکي اکثره د ملایانو او سختدریزو ډلو ملاتړ لري.
ای پی یا اسوسییټډ پریس خبری رسنۍ د تیری یوې لسیزې په مودې کې په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیریو په لسګونو قضیې موندلې دي او چارواکي وایي چې داسې به ډېر نور ملایان هم وي چې ماشومان په جنسي توګه ځوروي.
زما د واده شپږو کاله کېږي او زه ښایسته مېرمنه هم لرم، خو ما ته څه اړتیا ده چې د یو نهه کلن ماشوم سره داسې وکړم؟
د پاکستان په قوانینو کې زیانمنه کورنۍ کولی شي چې تیری کوونکی وبخي او په بدل کې ترې پیسې واخلي.
لویه ستونزه دا ده چې پولیس د بې وزلو سره مرسته نه کوي. پولیس د قضیې راجستر کولو لپاره هم د رشوت غوښتنه کوي، نو په داسې یو حالت کې کله یوه غریبه کورنۍ کولی شي چې د چا په ضد کیس رجستر کړي، کله خو هغوی د مجرم څخه هم پیسې واخلي او هیڅ پولیس ته نه ځي.
زه ډیر یریدلی وم. هغه ما ته وویل که ما خپله کورنۍ یا رور خبر کړو نو هغوی به ووژني او ما به هم په دار وخیجوي.
په پاکستان کې د جنسي ځورونو په موضوع خبرې شرم ګڼل کیږي او زیاتره خلک په دې اړوند هیڅ خبرې نه کول غواړي.
دا ناوړه پیښه زموږ سره وشوه او له بده مرغه هیچ چا زموږ سره مرسته نه کوله. موږ په خپله هغه ملا پولیس ته ور وسپارلو، خو هغوی د دې برسیره مجرم خوشی کړو. ولی هغه خوشی شو؟ ولی زموږ نه غوښتنه کیږي چې د مجرم سره روغه وکړو؟ موږ ورسره روغه نه کوو او د خپل رور لپاره انصاف غواړو.
د اسوسییټډ پریس رسنۍ یو څیړنیز ریپورت لیکلی دی چې په پاکستان کې د ماشومانو په جنسي توګه ځورول یوه عادي خبره ده او د ډیر په خواره هسې دوام لري. د پاکستان د غټو خارونو څخه نیولې تر وړو کلو پورې ماشومان د دغه ډول ځورونو ښکار دي. منازه شهید، دیوا، وایس آف امریکا، واشنگتن دی سی.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده. میانمار او بنگلادیش یو لوزنامه لاسلیک کړی چې له لوري به یې هغه په زرهاو سلل روهینګیا مسلمانان بیرته میانمار ته ستانسي چې د تشدد له امله ګاونډي بنګلادیش ته په هجرت مجبور سوي وو. تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې سمینا احسن راکبي.
بنګلادیش او میانمار د زیارت په ورځ یوه معاهده لاسلیک کړه چې تر مخه به د تشدد د لاسه هیواد پرېښودونکي روهینګیا مسلمانان بیرته میانمار ته تللی شي. دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو کړې ده. رپورټونه وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د معاهدې نه وړاندې د بنګلادیش خارجه وزیر عبدالحسن محمود علي د میانمار سرخار نی پیټاو کې د میانمار مشرې آنګ سان سوچی سره ولیدل. د فرانس خبري ادارې تر مخه د بنګلادیش خارجه وزیر وویل معاهده ړومبی ګام دی، خو میانمار په دې خبره رضا شوی چې روهینګیا کډوالو ته به د بیرته راتګ اجازه ورکوي. هغه وویل اوس به موږ په معاهدې عملي کار شروع کوو. په میانمار کې د تشدد د لاسه د شپږو لکو نه زیاتو روهینګیا مسلمانانو بنګلادیش ته کډه کړې ده. د بنګلادیش او د میانمار ترمنځ د معاهدې نه یو ورځ وړاندې د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي وو د میانمار په رخاین ریاست کې د مسلمانانو خلاف تشدد د نسل کشۍ په زمره کې شمیرل کېدای شي. دا ړومبی ځل دی چې د امریکې خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ د روهینګیا مسلمانانو صورتحال ته په دغه نظر کتنه کړې ده. په یو لیکل شوي بیان کې ریکس ټیلرسن وویل د موجودو حقایقو د محتاطې څېړنې نه دا خبره واضح ده چې په شمالي رخاین ریاست کې صورتحال د روهینګیا خلاف د ریاست نسل کشي ده. ریکس ټیلرسن د نومبر د میاشت په 10مه نیټه د میانمار دوره کړې وه او هلته یې د آنګ سان سوچی او د میانمار د فوج مشر جنرل مین آنګ وی آنګ سره کتنه کړې وه. د خپل سفر په اړه ټیلرسن وویل چې میانمار سره د جمهوریت په بحالۍ په هیواد کې د مفاهمت امن اصلاحاتو او پرخاین ریاست کې د کړکیچ ختمولو په لړ کې د امریکې د ملاتړ لوز وکړو. ټیلرسن وویل په میانمار کې په تشدد کې د ککړو ذمہوارو خلکو د احتساب وکړی شي. د میانمار فوج په رخاین ریاست کې د خلکو په وجلو او په جنسي تشدد کې د لاس لرلو الزامات رد کړي دي، خو ملګرو ملتونو ویلي په رخاین ریاست کې تشدد داسې دی لکه چې تفصیل په نصابي کتاب کې ذکر شوی. په رخاین کې د تشدد لړۍ د اگست د میاشت راهیسې په داسې حال کې شروع شوه چې روهینګیا وسلوالو د پولیس په پوستونو حملې وکړې او په جواب یې د میانمار فوج عملیات پیل کړه. د میانمار بودیست حکومت روهینګیا د میانمار د شهریانو په توګه نه تسلیموي او په عامه توګه ورته بنګالیان وایي یا د بنګال نه میانمار ته تللي خلک. خو د بنګلادیش مامورین وایي روهینګیا د میانمار شهریان دي او دوی ته بنګالیان ویل غلط دي. په رخاین ریاست کې د صورتحال په سر آنګ سان سوچی د تنقید ښکار شوي ده. په هیواد کې د جمهوریت دپاره د کوششونو په سر نوبل انعام ګټونکي آنګ سان سوچی به په ابتدا کې ویل چې د روهینګیا مسلمانانو د صورتحال په اړه غلط معلومات خپرول کېږي. د انساني حقونو نړیوالې ادارې امنسټي انټرنیشنل ویلي په میانمار کې د روهینګیا خلاف تعصب په تیرو 15 کلونو کې زیات شوی دی. د روهینګیا د بیرته تګ په اړه د بنګلادیش او د میانمار په معاهده خپل دریځ کې امنسټي وویل تر څو په میانمار کې تعصب نه ختم شوی روهینګیا د بیرته تګ سوچ هم نشي کېدی. د ادارې یو چارواکي وویل په داسې حال کې چې په میانمار کې د نسل کشۍ د لاسه هر ورځ روهینګیا کډوال د بنګلادیش مخه کوي، هیواد ته دوی د بیرته تګ معامله د وخت نه وړاندې خبره ده. بلخوا ویل کېږي چې د روهینګیا مسلمانانو د صورتحال نه د ځان خبرولو په خاطر به د عیسایي ټولنې تر ټولو لوی مذهبي مشر پاپ فرانسیس په آینده هفته کې د بنګلادیش او میانمار دوره کوي.
ډیو دا کډر من اوردونکو زموږ د ویب پاڼه پته ده voanews.com/diva. او اوس یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو. نن په ګرد امریکا کې د شکرانې یا تانکس ګیوینګ ورځ منځل کیږي. د امریکا صدر هم د دې ورځې په مناسبت له هیواد څخه د باندې په افغانستان، منځنی ختیځ او نورو هیوادونو کې میشت امریکایي ځواکونو د خدماتو ستاینه کړې ده او تشکر یې ورته ویلي دي. نور حال د وسف امریکا په رپورټ کې اربا محمود علي راکوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د شکرانې یا تانکس ګیوینګ د ورځې په مناسبت سره د ملک نه بهر په منځنی ختیځ، افغانستان او نورو هیوادونو کې موجود پوزونو ته د ویډیو کانفرنس ته لارې خبرو کې د دوی په خدماتو د دوی شکریا ادا کړی دا.
It's an honor to speak with you all and to give God thanks for the blessings of freedom.
دا زموږ لپاره د اعزاز خبره ده چې تاسو سره خبرې کوم او د آزادۍ او د دې آزادۍ د تحفظ او زموږ د حفاظت لپاره د باتورو اتلانو غونډې د نعمتونو لپاره د خدای شکریا ادا کوم. د امریکا صدر خپل چوټي په فلوریدا کې په خپل شخصي مارالاگو کلب کې تیروي.
هپی ثانکس گیوینګ ټو اول اف یو اینڈ آی هاف ټو سے جسټ ډایریکټلی ټو دی فوکس ان افغانستان.
په دې موقع خپل وینا کې صدر په افغانستان او عراق کې د امریکني ځواکونو د پرمختګ هم ذکر وکړ.
وی ار ناٹ فائټینګ اینی مور ټو جسټ walk around, we're fighting to win.
مونږ نور هڅه بس جګړه نکو, مونږ د بریا لپاره جنگ کوو. او تاسو پرستو دریو سلورو میاشتو کې ډیر پرمختګ کړی دی. د صدر اشاره د اگست په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل فیصلې په لوه. صدر ډونالډ ټرمپ د ملک د اقتصاد او پراتونکو ورځو کې د ټیکس په حق له هم خبرې وکړي. امریکا کې په روایتي توګه دا ورځ منځل کیږي. ملګري خپل خپلوان ډوډۍ ته راغونډ شوي دي. دوی په ټي وي باندې پریډونه او د فوټبال مقابلې ګوري او ډېر خلک په سودا اخستل ورمات شوي دي. سږ کال تمه ده چې د تھینکس گیونګ په موقع نږدې یو کم 50,000 خلک سفر وکړي. یعنی د تیر کال په مقابله کې به دا ځل 1,000,000 زیات خلک د سړک، ریل ګاډو او جازونو د لارې سفر کوي. صدر ټرمپ د بخښنې خپل ثواب دید اختیار استعمال کړی دی او د خرتم یانو یوه جوړه یې د حلالولو له منع کړې ده. د تھینکس گیونګ د چوټیا نه پس چې صدر ټرمپ وایټ هاوس ته واپس راشي, نو بیا به د کرسمس تیاریانې شروع شي. او تمه ده چې د نومبر په 1 نیټه به صدر د کرسمس ټری بله کړي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:00 شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه
دونکو د خبرونه په دې برخه کې ورې بیا پام راګرځو. مهم خبرونه لنډیستا په افغانستان کې د پنځشنبه پر ورځ ځانمرګ بریټ کې لږ تر لږ اته کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د پېښه په جلال آباد کې رامنځته شوی او هم د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو بل پېښه رامنځته شوی چې داعش وسلوالې ډلې خپل 15 وسلوالو ملګرو سرونه پرې کړي دي. او بلې خوا د سویزرلینډ حکومت د یو بلوڅ بلتون خوښه مشر نوابزاده ابراهم داغبوکچي د سیاسي پناه خواست د 2 کلونو له انتظار وروسته رد کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پناه خواست یې د پاکستان لخوا د ناسمه تورونو په اساس رد شوی. او بل خبر دی چې میامار او بنګلاديش یو لوزنامه لاسلیک کړی چې له لوري به یې هغه په زرهاو روهینګیا مسلمانان بیرته میامار ته ستانه شي چې د تشدد له امله ګاونډي بنګلاديش ته په هجرت مجبور شوي وو. د میامار پر خاين ایالت کې د تشدد د لاسه تر 6,00,000 زیات روهینګیا مسلمانان بنګلاديش ته کډه شوي. اوریدونکو هم له دې سره زموږ د خبرونه وخت سر ته رسیږي. د ډیوه ریډیو د درې ساعته سهارنۍ خبرونو څخه زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډوسر صداقت جان لته څخه اجازه غواړو. په یو څو شیبو کې به په همدغه څپو د مشال راډیو خبرونه اوري. تر بلې خبرونه پورې مو په لوی خدای سپارو. تل خوشاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.